السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون
که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
ده میکروفون ستاسو خبروان درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس، ټولو ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسې وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډېر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وایي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. همغسې د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه اودت شوي دي یا ریپټریټ شوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا دا د بیرته راستنېدو لپاره. چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کورو ایستل شوي دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده شوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې دوی د اسکان یا د استوګ دی مسله بعد څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې ست چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري، یلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا اووی ساتوی تکاری کورونه جلا سوي یو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل تر رسید. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جايږي. دا بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دای دغه تندلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګامه پورته دوی نه تیولې. نو دا قطع سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروعي، درسي کال شروعي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره شروع کړي، څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړي ده، یا بل کاري کړي، یا اخبار خرڅ کړي. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګي مسلکي څانګي داسې وبله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، دا تر نورم پسې کمیږي. نو دای ککلی ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم ستا، البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت ته پټولنه کې ادغام چورته وای، دغه پسلا انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روبدای تاوي ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي، دا خپل یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوري دولت ده. دولت څور کوي نه چې کورونه نه چې ور کولای، خدمات نه چې ور کولای، معاوضه چې عدل له لاسه ور کړی دی هغه نه چې ور کولای، حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه چې کړلای، ځکه چې د رسمیت مسله دي. یعنی ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده. نو دای داوا چیرته نه چې وړلای، دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه شم صاحب او بخشین ننګ صاحب. انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبري وکړې چې سش کال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او پراتون کې ژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي. لبل خو مرستي کمی شوې دي، د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه. څومره برستي کمی شوې دي؟ آی اساسي شي، خصوصا هغه برستي چې به مهاجرو ته ورکول کېدی، راستنیدونکو ته به ورکول کېدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
تاسو پر اختیار نه وځي دا چې د دینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درالیگ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدی، یا دوی ته به دوی بل لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وې، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي. ډېر پراخه کمی راغلی د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګسه د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمي منظور دی؟
سلام نیکیل تاسو ته، محترم و میلمنو ته
سلامت.
رادیو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کوربتان
خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کور دي، نو ښه سرپناه لري او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره چي دي؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډېرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ دې ته پکتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال چې راغلي دي اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، د ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېرې زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت یې دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخارۍ څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بیسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دغه کچېره په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برق نه څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسه. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناسه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بيخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږې سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څناسه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیست ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت، ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډیر وړوکی زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نشته، سہولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په خار باندې هجوم راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او دبليو اف پی او د پېتلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي په هغه کې خو دل سوي دی د ملل متحد پر راپور کې چې افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 3.5 میلیونه خوول سوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوه مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي. دا پاتې 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه سوي دي. واغه د مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. دا یو پری پارادوکس کې یو سړی ویلي چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته. زما په نظر دا پېسلام دا رسمي یا پېسلام عیني روایتونه د واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم موید کې ده، نو زما ارزا ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېری دي.
بله، په امید په برخه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاری صاحب ته. مهرباني کوي تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راول صفای ست شدم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله به ډیره شایسته موضوع ده، نو
بله،
افغانستان دا اوس مترو ملت چې اوس داس په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لیخ په لپاره داخل کې بعض مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده، نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازې دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولای شي چې د زمونږستې درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شکه چې وتلی دی، خو هغه کومه تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر له دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واځي دولت لار پیدا کولای شي، او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جهادم کولای شي یو لار، نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې.
بل ډیر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخی تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نورو شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکه چې تاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې داږي لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته استفاده کیده. او له بعده مرغه تر اوسه ما د سکل لپاره داسې تدابیر و نه ورېده خو کېږي دا امکانات او سهولتونه برابر شي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه راکړی؟
تاثیرات شته د غوړیو په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي، مګر دومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بې رحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغسې وختونو کې نرخونه لوړوي، د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. لکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایډرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوو د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري، که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا بیخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوالې ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوي دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دیږي نو هم دې هم دې تر څنګ نو هغه ته کوم نه هم باید ډیر وي تر څو هغه یو شي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورون خارون ترازی او دې تر څنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور زین څخه کو خارون ترازی نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایې هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچېره کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایې دیګي او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګوالې دي د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا 8 بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کوي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ تم نخ کار کوي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه د دودونو دومره زیات شوی دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډیر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګان یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دیزي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډیر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوخ په دې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایې په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پریږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووري وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو چې دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څوي ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو مهرباني کوي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
اشکلان استان خبرې کوم رو جانا خوس ولایت نه
مهرباني کوي اشکلان صاحب
رو جانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن می تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې و هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخینه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پخ دی نو کورونا بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه مې هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د مونږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات ورو جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راچوي، ډېرې باندې بازار او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکوچې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار و کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چلته فابریکی ندی جوړی شوی خو لوی لوی ځمکې او سرور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې 3 او 4 کورنیو خېمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا 3-4 کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلې دي یا د څادر لاندې ژوند کوي.
د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیری او بوډای ښځې یا تاسوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ، د تګرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل، او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی، حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې جنانیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي، داسې ته سفر وکړي، هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حده پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک یعنی ډیر کاریګر. خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخور نمیر ژوند کړی ده، نو یو تلاش یې کړی ده، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دکار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوای شي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړی ده، تازه میوه یې خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان وروشندي، دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي. نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسي ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وقهر الرجال. دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه د دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ور سره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه غرس خلک شته، نه هغه سي نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه دی یو کلی په اندازه ولی اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شهروالۍ کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی د دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود. اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو مانا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي. مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یادا چې په عنعنوي توګه ته کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه او خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندګي یا په ځان بسیایه نه پیدا کړي خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د فرصتونو وغږېږم نو بېخي داسې
ډېره مننه سلامت اوسئ. کافی ده ډیره مننه سلامت اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډه خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. آزادی رادیو
وعلیکم السلام صاحب ورو جوړه
سلامت اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخ خپل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر در کی مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي چې خلک کورونه تر دان کړي جوړ ریوا کرایا په خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوید.
یعنی کرایل وړي بله و کرایل وړي
کرایل وړي سوي دي. زه فلحال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. فلحال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یو زیات کړي دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر کړی دي ثواب
درست سیده مننه
نو حال په چې دي اسرائیل پر دان کړی دي او دا خلک چې دي لاس سر کړی دي ګور په ګمره کې جر لاسو ډول لاسو کاس کډوال ځای کړی دي کار کوي لري وته درې ساو درې نیم ساو وانی وند ور وځول شي.
دا خو ښه خبره ده چې عدیقل کار وکي. سلامت اوسې ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما په اند باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي زما په اند باندې زمونږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید
کوښښ
په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او چې هغوی بی وسلی دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي د ډبلیو ایف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي ټیټي کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي هغه کورونه ته چې هغه بي سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا دا چې یو ځای ورته جوړ شي هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسه ډیره مننه محترم هله شمس لطف وکړو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Pasa hasti mi chale, pasa hasti.